د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او داونه بیا هم د یو غختلی پښتون شاعر او فرهنګي او لیکوال سره مخامخ یو مسافر دی. له پښتونخوا نه لري په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي. شمس فګار صاحب درته یادو او له دوی سره له نیکه مرغه د واټس اپ په لار ملګري شوي یو. فګار صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه فګار صاحب. مونږ به په وطن کې خبرې کولې تاسو سره، اوس په پردیسۍ کې. نو ښه ډېر کلونه مو تیر کړل لکه چې په مسافرۍ کې، کنه؟
هو، داسې په خوند خوند ډېر وخت واوړېدو. بس مونږ ته خو داسې ښکاري لکه پرون راغلي، خو شپږ کاله پوره شو چې راغلي.
او ایتاوی نن زم سبا براشم، میاشتې دې تیرې کړې، کلونه دې شمارم کنه. مسافری خو سم سختې فګار صاحب کنه، خو د داسې کس لپاره بیا مسافری څومره سختې چې هغه لکه نه یوازې په خپل فرهنګي بلکې هغه باندې نور خلک راټول وي، هغه په اصطلاح د محفل شمع وي، او دغه نه چاپېره ملنګانې پتنګانې او د هغې د وجې نه دغه هلې ځلې روانې. تاسو یو له هغو کسانو نه وای، نو څومره ګرانه درته پرېوته چې وطن مو پرېښو، پښتونخوا نه لرې تللی؟
هو، بیخي ډېر، بیخي ډېر. دا خو زه کله کله هغه زه چې وطن نه راتلم، نو حیات روغانی یو غزل لیکلی و کنه، چې دا څه پرېښودل دلته، یا وخاره شمس فګار، او دا یو غزل لیکلی و. نو ډېر ګران وي. وایم خبره دا ده چې مونږ هلته خپل کوم دغه چې درو شتون چې لرو کنه، دغه دا و چې هلته زمونږ هغه معاشي حالات هم ښه وو، وطن حالات هم ښه وو. هر څومره هغه په کیسې وي، خو یو کیسه روانه وه. خو بیا دا وطن د حالات داسې جوړ شول چې هلته ژوند ګران شو، داسې ګران شو چې هر ورځ د ورځې په حساب باندې مونږ ته ترټونه، ټلیفونونه، کالونه، خطونه کنه، یو اختار بل اختار بل اختار کنه. نو بیا اخر دا کورنۍ دا فیصله وکړه چې یاره اوس ته زمونږ دپاره لکه زمونږ دپاره دغه جوړېږي، سبا به په نورو نورو کیسې کې جوړې شي. نو تاسو که د وطن پرېږدئ نو ښه به وي. نو بس مجبوري وه، راغلو. څه معاشي حالات داسې هلته جوړ شول، او څه دا کیسې هم وي، نو راغلو. او دوی وطن کې مسافر یو، او د دې وطن خو ډېر داسې یو ساینسي غوندې ژوند دی. زه اکثر خلکو ته وایم مشینی غوندې ژوند دی، بس وخوره او کنه او ودشه. دلته خو بیا د سوشل ورکینګ ډېر ګران دی، نو کوو بیا لګیا یو دلته ملګري راغلو، سیاسي ادبي فرهنګي دا غونډې او داسې پسې کوو لګیا یو.
صحیح. او تاسو چې په وطن کې وای، هلته ستاسو ادبي ټولنه دریاب ادبي غورځنګ وه، که دریاب ادبي ټولنه، خدای مې دنه غلطۍ، دا غزه باره کې لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ، بیا به راشو ستاسو د اوسني استوګنځي ته.
او دریاب ادبي غورځنګ خو داسې وه چې دا زموږ یو موقتي غونډې ټولنه وه، او موقتي ټولنه وه، او زموږ بنیادي چې کومه ټولنه وه هغه پښتنه مترکي لیکوال.
صحیح.
نو دا دریاب داسې وو چې وخت داسې راغی چې هلته هغه سیاسي حالات داسې وو چې مونږ خپل شتون نشو ښودلی، مونږ خپل تړون نشو ښودلی، چې مونږ د یو خاص فکر او سوچ سره تړلي خلک یو کنه. نو د دریاب داسې وو چې مونږ ضرور په شي دا یو موقتي او کار وو دپاره وو. نو هغې نه مونږ ډېر اکټیویټیز ډېر لاسته راوړلې مونږ وکړې، کستا شو یا چې
ایوارډونو سلسله مو شروع کړی و کنه.
او د یو ستوري مو کړی و، دا کیسې مو کړی و. او بیسیکلی بیا په کا فکری او نظریاتي کار چې کوو هغه د پښتنو مترکی لیکوال په نوم په شکل کې و.
صحیح.
په هغه کې کتا څه یا چې زمون ډیر غختلی ملګری د یاد شاعران، پروفیسور ډاکټر محب وزیر، دیدار وزیر، حیات اوغاده، او یوسف حسین، ټول د عصمت الله ظهیر، ارمان لونه دی، خدای
وو لقب تابان سه بم در سره وکنه. فکر کوم
دا اوسنۍ چیرمین دی او شیراز او د باجوړ د مومند ملګری دا لکه دا ټول زمونږ داسې یو چین جوړ شو که نه چې ټول صبح کې بیا به مونږ یو داسې تړلی کار کوو او هغه د یو مخصوص فکر او سوچ او د نظر د لاندې به وکړو نظرې د لاندې به وکړو نو نو هغه خو بس شته دي اوس هم بګراوند ملګري لګیا دي په پېښور کې هم تنظیم شته په باجوړ کې هم شته کراچی کې هم شته په ټلانګو کې هم شته او په پړشنار کې هم شته ملګري لګیا دي خپل اکټیویټیز کوي
صحیح او فکر صاحب تاسو سو کال کېږي چې ادبي علي زلي کوي د خپل وړو کوالي په اړه د خپل چم مالت په اړه هم لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي دي ته به تصویر روښانه شي
دا خو داسې ده چې دا یو مشر ته چا ویلي وو چې ته دا شعر کله نه لیکې هغه چې ما ته خو پته نشته د شعر لیکلو په اړه خو به داسې ووایم او چونکې ادبي هلې ځلې مو تقریبا د کال 2000 نه شروع کړي دي او باقاعده د تنظیم حصه جوړ شوي وو په هغه وخت کې زمونږ د پښتو ادبي چمن تل ډېرې کامیابې غونډې به کېدی چې د لر او بر د افغان وطن نماینده خلک به راتلل کاروان صاحب دی رفیع صاحب دی دا څومره اکرام الله ګران باچا اجمل خټک صاحب او زمونږ ډاکټر اسرار او دومره خلکو هغوی ته به ورډونه ورکې کېدل او څه به کېدل خو زمونږ دا وه چې زمونږ د ادبي هلې ځلې شروع شوې نو کمس کم با او ممتاز اورنګزی او داسې یو څو نور ملګري مونږ په یو ځای داسې دا یو کیسې کولې او د پښتو ادبي چمنټل نه را شروع شوې یو کیسه دی هته راورسېده چې نن بس
صحیح خیسته ډیر کلونه وتلی دي او خدای پاک ته همت درکړي چې لا نور د پښتو ژبې دپاره د خپلې مورنۍ ژبې لپاره خدمت کوي نو بیا راغلی تاسې متحده عرب اماراتو ته نو دلته په مسافرۍ کې بیا تاسې ادبي ملګري څنګه وموندل او څنګه سره راټولیږي او دلته کوم ادبي ټولنه لرې
دلته خو داسې وشو چې زه چې کله راغلم نو چونکې دلته زما هغه ملګري چې په وطن کې مې ملګري پاتې شوي ول ممتاز اورنګزیب یاد کړم نو هغه دلته چونکې زما نه یو لس کاله شل کاله مخکې په دې اماراتو کې به هغه ژوند کوو که نه نو د هغوی دلته ډېر تکړه منظمه ټولنه وه خدای بخلی نزار یوسفزی دی خدای وبخښي هغه ورسره زموږ ملګري هوښیار اورنګزیب اندیب بنګش امید جان اورکزه ممتاز او دا ټول خالد خان اسرت کله د دوی په کاویش دلته یو ټولنه چلی دا د دوی په کاویش یو ټولنه چلی دا نو په هغه کې بیا موږ شرکت کوو او خو حقیقت دا دی چې د خدای بخلی نزار د مرګ نه پس هغه ادبي هلې ځلې خو کمې شوې دي او سیاسي هلې ځلې شته
صحیح او د دغه ادبي ټولنې څه نوم و چې نزار په اصطلاح روحي روان او داسې به ووایو نور ملګري هم په کې ول
اماراتو پښتو ادبي ټولنه
اماراتو
پښتو ادبي ټولنه اوس هم شتون لري داسې چېرته راغونډېږي خو هغه شان هلې ځلې نشته چې د خدای بخلي نزار یوسفزي په ژوند کې
صحیح شمس فګار
د نزار یوسفزي په باندې په اماراتو کې پښتانه ادبي سماجی طور یتیمان شوی دی
صحیح الله پاک ته اغوی او بخی اغا واقعا د پښتو ادب لپاره او کلتور لپاره ډیر زیات خدمتونه دي د نزار یوسفزی نو نن راته یو غزل وره چې د نزار صاحب باندې داد در کوم هغه خو ډیر خسته داد ورکو خلکو ته
داد خو ډیر 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 هغه خو موږ ورته شنواله داد وکنه
نو زاسې دا وکوم هغه سی په زما خو نه خو دا غي ما وی چې یادونه وشي
قربان یو څو شعرونه به درته ووایم
ارشاد
چې که هر څومره زړه چاودون کوم ژوندونه
واه واه
که هر څومره زړه چاودون کوم ژوندونه بیا دې هم لکه ژوندون کوم ژوندونه
ډېر ښایسته ده
که هر څومره زړه چاودون کوم ژوندونه بیا دې هم لکه ژوندون کوم ژوندونه او بل شعر دی پکې چې ته خبر یې ستا د سر سڼې د پاره ته خبر یې ستا د سر سڼې د پاره چې څومره شواخون کوم ژوندونه
چې زه څومره شواخون کوم ژوندونه ډېر
خبر یې استاد سر سړی د پاره چې زه څومره شوا خون کوم ژوندونه
ډېر ښه دی.
او بل شی په کې چې د تیارو مشګر د لاس را پسې خلاص وي، د تیارو مشګر د لاس را پسې خلاص وي، د رڼا په لور بیون کوم ژوندونه.
واه واه ډېر ښایسته دی، ډېر ښه.
او خپلې مړې ابې په سر مې دی قسم وي،
ډېر
خپلې مړې ابې په سر مې دی قسم وي، دا تیارې به سباون کوم ژوندونه.
واه واه ډېر ښایسته شعر دی، ډېر ښایسته دی.
نو بس دا داسې مات ګډ کوم شعرونه وو؟
نه بالکل سم دم شعرونه وو. او د شمس بیګار شاعري چې ده رڼا خوروي، او بالکل تاسو په خپله تعلیم کړی ده په دې غزل کې. فیګار صاحب څومره شاعري په موږ کړي؟
او په شاعري خوشته داسې یو کتاب ته مو اراده کړي ده. اکثر ما پسې زمونږ یو ملګری دی دار وزیر، اگر پسې ټوکه کوي وایي چې ستا شاعري دومره ده چې بس لس صفحې مقاله درته زه ولیکم، لس صفحې به وای بوزې ولیکي ستا کتاب ټاپ ته.
او کنه تاسو خو اوس په مشرانو شاعرانو کې راځئ، تاسو نه وروسته ډېر ځوانان راغلل او هغې سوسو مجموعې چاپ کړې. فکر سي تاسو کتاب لا نه دی چاپ شوی؟
او نه بس کتاب مو نه دی چاپ کړی. شاید کېدای شي چې مونږ خپل ځان د کتاب ګڼو نه، کتاب چاپ کول او کتاب ته ځان جوړول ډېر فرق دی کنه.
صحیح صحیح. نو تاسو مخکې د ګران بابا ذکر وکړو، نو اکرام الله ګران صاحب مونږ ټولو ته معلومه ده د غزل ډیر لوی نوم، خو کتاب تاسو ته معلومه ده فیګار صاحب ډیر وروسته چاپ کړ کنه. زما غزل اوس هم زما سر په میز پروت ده.
ما په خپل ته تپوس کړو چې په 2015 کې وو که په شپږم کې وو، پټل کې د پښتو ادبي چمنټل ډیر لوی مشاعره و راغلی. نو ماته چې بابا لکه ته کتاب کنه،
ملنګ د انسان او بس خو ډیر خوږ غزل لیکلو، او بس خدای دې وکړي چې دغه پاتې شاعري هم مخې ته راشي. فیګار صاحب ستاسو مشوره سي لکه شاعري څنګه پکاري ده؟ ګران صاحب غوندې کار کول پکار وي کنه؟ ځینې ځوانانو غوندې چې د کومې زمانې شاعري وکړي په مغه کال خپرې
نه داسې دا زه وایم چې د شاعري چې کوم ده کنه، یا د ادب کوم ده، دا یو سنجیده عمل ده، دا ډېر سنجیده عمل ده، او د مکمل سنجیدګۍ سره اپروچ کول پکار دي کنه. لکه تا ته په دې باندې چې ته کانې چې او زه چې د نن خبره کوم، مثلا ګوره ادب خو داسې ده، دا خو د مونږ څنګه چې دا د چاپېر شلینداره وي ټیک شوه. اوس تا خبره کړې ده، که هغه خبره د خپل وخت د موضوع سره، د وخت د موضوع د موروز او موضوع سره مطابق تا وای کا، هېڅ په دې کې ممانعت نشته، بالکل د دې خبرې هم څه ممانعت نشته. او چونکه ستاسو د ګران بابا خبرو که د هغې اپروچ یو بیل و، د هغوی د سماج ته، د چاپېرچل ته، د معاشرې ته، د هغوی یو سوچ جدا و، هغه د یو بیل سوچ خلکو. اوس که داسې سړی وي چې هغه اوس د موجوده زمونږ د پښتني پښتون افغان وطن چې دا کوم حالات روان دي، زه وایم چې که یو څوک د دې سره په اړه، د دې وطن د دې خاورې سره په تړون باندې که یو خبره کوي، شعر لیکي او افسانه لیکي او څه لیکي، بالکل د چاپ کوي او په همدې وخت چاپ کوي.
صحیح
بالکل. لکه خو صرف دا ده چې لکه د دې وطن د دې خاورې ترجمانی پکار ده، په دې کې د اوسیدونکو خلکو ترجمانی پکار ده.
صحیح. فیګار صاحب دا کار تاسو په خپل هم کړی، تاسو ما ته خپل یو غزل واورولو، په دې کې ما ته اندازه لګي چې تاسو یوازې شعر نه دی لیکلی، د جانان غم مو نه دی ژړلی، تاسو د دوران غم هم ژړلی، د وطن غم هم ژړلی، د پښتون غم هم ژړلی، او د رڼا د خورولو کوشش مو کړی. دا په طبیعي طور ستاسو په شعر کې دا راځي که په شعوري طور تاسو کوشش کړی دی؟ ته
سوچ ته یو نظریاتی بھی گتر ہے پدی ددی پشا کو زمون د بچا خان فکر دے
بله
د بچا خان اگر فکری روزن دا
بله
ددی پشا کو خدای خدمتگار د تحریک د غزی امان الله خان کړنی دی چې مونږ هغه سوچ او هغه نظریا فالو کوو لګیایو.
صحیح.
مونږ شعر لیکو هم د دې سوچ او د فکر او د نظریا کاس پوي.
یعنی
نو لکه زه خو خپل ځان زه که یو سړی ووایي چې زه غیر سیاسي یم، نو زه غیر سیاسي انسان نه شي کېدای.
صحیح.
یو سړی غیر نه شي، زه زما خو یو تړلی فکری نظریاتي یو هغه ایډیالوجیکل بنیاد چې څه ته وایي که نه، هغه خو زه مشتاق پاچا خان دی، هغه د پاچا خان دا تحریک دی چې مونږ تېره کړي یو تحریک چې مونږ ته راپاتې دی په وراثت کې.
صحیح.
شعر پکی لکھو کا افسانہ راضی افسانہ پکی لکھو او کا عمل پکی راضی عمل پکی کو بس کو.
صحیح. خو ځینې خلک فکر سے په دې نظر چې وای دا ادیب چې دی دا باید آزاد وي یا شاعر چې وي کنه، یعنی د یوې جنډې د لاندې درېدل وي د د خپل مینوال کمی دا هغه نظری خلک ډیر ملګری شي، خو هغه نور چې وي هغه ته بیا په بله لاره لاړ شي یا په اصطلاح مینه ورسره هغسې نه کوي.
ګوره د یو جنډې لاندې راتلل او د یو نظریې لاندې راتللو کې فرق دی نجیب جان.
بله بله.
نظریه یو نظریه چې د یو وطن د یو د خاورې د یو جغرافیې دا غي د معروف سره تړلی وي او دا غي د تبدلون یو شیز پکې موجود وي، د یو کام د خلاصون لار وي پکې.
بله.
لکه څنګه وایو شاعر خو مونږ وایو چې بسرمن انسان وي کنه، شاعر ادیب خو مونږ وایو چې دا بسرمن انسان وي،
زر خوږي
هر څه ډیر زر احساس کوي. اوس چې زما په کم زما په کام باندې یو بد حال دی، زما په کام باندې د تیرو څلوېښتو پنځوسو کالو نه یو ناتار را روان دی، یو نامعلوم جنگ پې مسلط شوی دی.
بله.
زما کام در بدره کیږي، کډوال کیږي په خپل خاوره، په خپل شته خاوره کې، په خپل غنی خاوره کې. نن مونږ هم مسافر یو دلته ناست یو په شته غنی خاوره کې. زما د ځوانان د دې وطن نه وځي، لګیا دي د نورو خاورو په وطنونو کې د خپل د اقتصاد او د خپل د سبا لپاره کړنې کوي. آیا ما ته د دې خاورې او د دې وطن د د د د حق او د اختیار خبره کول دا زه به ځان یو مخصوص ګوند پورې تړم؟ آیا زما د خپل د بچی د مستقبل خبره کول به زه ځان یو مخصوص ګوند پورې تړم؟ مونږ هیڅ چاته دا نه وایو چې څوک دې راشي یو مخصوص جنډې لاندې دې کار کوي، خو د پښتون خبره دې کوي، د پښتون افغان وطن خبره دې کوي، د دې وطن باندې د تیرو د څلوېښتو پنځوسو کالو د نورین خبره دي کوي، دا دې په خپل شعر کې کوي، دا دې په خپل ادب کې کوي، دا دې په خپل سوچ د سره دي.
صحیح. یعنی فکر صاحب تاسو وایي چې هغه هغه شاعران چې د اوس مهال شاعران دي زمونږ استاد په منځ کې دي، که د پښتانه مترقي لیکوال غړي نم دي خو چې د پښتو خبره کوي نو په تاسو ګران دي.
ورا هر هغه سړی، هر هغه سړی، هر هغه سړی کاغه په خټه پښتون هم نه دی چې هغه د پښتون د حق، هغه د پښتو ژبې د حق،
بله،
هغه د پښتون د بچی د خې ورځې د خې سبا خبره کوي. مونږ ورته
بس
ار ته سینه باندې هغه قبلو لګیا.
دا ډیره ګل خبره مو کړله او په دې کې بالکل اډو د اختلاف خبره کېده نشي. نو شمس فگار سے نور بدر نساورو یو غزل تبل امرو جی.
نو غزل بلم در تواورو ما
بالکل رتورو ہے
تو خدای دیو کی شی ما ته مکمل یاد شی وو وای یو دو شیر نو باول در تو وای ما چی
ارشاد
کله خنا داس اکثر وم کله خنا داس اکثر وم چې د خپل ځان سره په شر وم.
ډیر
کله خونه داسې اکثر وم چې د خپل ځان سره په شر وم، او کله کې سو تاسې نه چاکا، کله کې سو تاسې نه چاکا، کله کې سې نه هم وتر وم.
ډیر خسته خسته سلوري سره
غزل مطلب چې
ارشاد
داسې نه ده چې د ځان یم، داسې نه ده چې د ځان یم، زه سایه د یو کاروان یم.
ډیر خسته.
او تشدد نه کوم کرکا پیروکار د باچا خان یم،
ډیر
تشدد نه کوم کرکا پیروکار د باچا خان یم. او نجیب جان دا شعر خصوصي و اوره چې تکړه نا میرا پوری، تکړه سل نا میرا پوری زه وایم چې افغان،
تکړه سل نا میرا پوری زه وایم چې افغان. ډیر
په وای چې افغان یم
ډېر
او ته لمینې کوي تیښته،
اها
زه د مینې په ارمان یم.
ته د مینې کوي تیښته، زه د مینې په ارمان یم. ډېر ښایسته شعر دی.
او دا په کم یو رنگ دې رنگ کړم،
اها
دا په کم یو رنگ دې رنگ کړم چې د خولې پسې روان یم.
ډېر
او دا شعر دې هم تا ته ډلی وي چې لامو تر اباسینا، لامو تر اباسینا د مرګونو ویړ داستان یم. او نور که هیڅ یم فګار، خو یو څو جنو لگا
دا مکتب یو وی. نور
نور که هیڅ یم فګار، خو یو څو جنو لگا درمان.
ډیر ښایسته شعر دی. له متلی تر مقطع ډیر خوند یې وکړو. نو دا راته وایه چې دا دومره ښایسته شاعري دی چې ما ته واوروله. دلته مسافرو نورو شاعرانو سره کله کله ګوري نن سبا یو بل ته اوره وای کنه. څومره وخت کېږي چې ممتاز اورکزی مونږ نه دی لیدلی.
مونږ خو بندارونه کوو دلته. سعود بنګش دی را سره، ممتاز اورکزی دی را سره، اختیار دی، حمید جان دی، انجم دی. زمونږ د وطن ډېر ګلالي او ډېر تکړه شاعران او ډېر
ماشاءالله
هغه کردارونه چې دي که نه، نو هغوی سره وینو وخت کې نو داسې خپل زړونه تش کړو د مسافرۍ دا بدرنګ او بې خونده وختونه ورسره رنګینو.
صحیح. الله پاک مو په اتفاق لره چې ډېر یو بل سره کښېنئ. تاسو چې کله یو بل سره کښېنئ نو حتما د پښتو ادب لپاره خبرې کوئ، د پښتو د ودې لپاره خبرې کوئ. او هغه د حمزه بابا شعر دی چې وایي: بیل دې وي خیر چې د یو لاس ګوتې وي، دا په نړۍ کې یو پنځه پښتانه. نو دغه مسافر پښتانه چې دي، شمس فګار صاحب، د دوی د پښتو ادب په وده کې څومره رول لوبولی دی؟ تاسو که د دې رڼا لږ واچوئ.
خاص کر زه د اماراتو پښتو ادبي ټولنې په کردار خبره وکړم. یو خو دوی دا کار کړی دی چې وخت په وخت دا خپل کم چې زمونږ هغه اتلان دي،
بله،
زمونږ هغه پښتنو اتلان چې دي که نه، هغه اتلان که هغه د مخصوصو حکومتونو د دربارونو د منزلو نه پاتې شوي دي، نو دوی اماراتو پښتو ادبي ټولنې هغه مشران راغوښتي دي، دلته یې نازولي دي، منزلي دي، د هغوی په رنخ کې د هغوی منځغونډې کړي دي، د هغوی ته ایوارډونه کړي دي، د هغوی کتابونه یې چاپ کړي دي. لکه یو ډېر بېشبها کار. زه به دا ووایم چې کم از کم د پښتو د ادب ګوره، تاسو که وګورئ د اخوند دروېزه بابا د پورې تصنیفات دی اماراتو پښتو ادبي ټولنې چاپ کړل. تاسو که د قاضي منظور مسافل صاحب کار ته وګورئ، تاسو د ممتاز، تاسو د نزار، او دې دوی دومره کار کړی دی چې یو وخت وخت مشران راغوښتي دي، دلته ادبي غونډې کړي دي، د هغوی منځغونډې کړي دي، هغوی منځلي دي. ورسره هغه بېوسه او بېوزله شاعران ادیبان چې هغوی د ادب دپاره کار کړی دی، د پښتو دپاره کار کړی دی، هغوی ته یې کتاب چاپ کړی دی، هغوی ته یې موقعه ورکړې ده. هغوی ته یې لکه زه که اوس په دې خبره کوم چې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې په کردار خبره کوم، کېدای شي چې دا خبره مانه ډېره اوږده شي، خو تر شلو دېرشو زیات کتابونه هغوی د ادب ته داسې چې د خدای خدمتګار او ډرامې پورې چې دوی چاپ کړي دي. لکه هر هغه سړی چې هغه دوی کتلی دی چې یاره دا پښتو ادب ته او ژبې ته لګیا دی، کار کوي، مخلص دی، او د هغوی سره دوی مالي مرسته هم کړې ده، دا هغوی د منزل دپاره هم لارې چارې کتلي دي، هغوی د کتاب هم چاپ کړی دی.
او دا لړۍ روانه ده، ودرېدلې نه ده اوس هم.
دا روانه ده بالکل. او دا ده چې خدای به خلي نزار د مرګ نه پس لږ شانتي ته تشوي، دا خو ختمه نه ده.
الله پاک دې دا شمې نه تتوي او دا رڼا دې ځلېږي همدغسې، او دا ملګری دې یو بل سره همداسې کښېني. شمس فګار صاحب، خبرې مو خوږې دي. د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی، یو شعر به درنه بله ماورو، بیا به خدای پاماني کوو.
ښه، شعر به بلم رانه اوري. بس یو دوه درې شعرونه به درته ووایم، ډېر خو به راسره نه وي.
ارشاد.
چې سر ټیټي دا ستا په در نه لرم، چې سر ټیټي دا ستا په در نه لرم، ځکه خوشبویه مسحر نه لرم.
ډېر ښه.
او وړاندې به نه وي زمانه لمانه، وړاندې به نه وي زمانه لمانه، چې پوهه نه لرم، هنر نه لرم، او زه په یارۍ کې هیڅ شومتوب نه کوم، زه پیاری کې هیڅ شوم تو نه کوم، زه خو د زړه په کور کې ور نه لرم،
واه
یار به څنګه شم لتانه بغیر، یار به څنګه شم لتانه بغیر، سپوږمۍ به سومه چې لمر نه لرم.
ډیره زیاته مننه شمس فیګار صاحب چې د خپل قیمتي وخت نه مو موږ ته ښه ډیر وخت راکړه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، همداسې مینهناک اوسئ، او الله پاک دې ډیر عمر درکړي.
ډیره مننه نجیب صاحب، ډیره مننه، خدای دې تاسو هر کله راولي، هر کله موږ تاسو
کور ودان، د ورور ودان. درنو اوریدونکو، تاسو ټول نه هم مننه چې دغه ادبي خپرونې ته غوږ وئ. موږ سره شمس فیګار صاحب میلمه و، د متحده عربي اماراتو نه مسافر شاعر دی، او دغه په برخه ډیر کار دی. نو تاسو نه مننه چې خپرونې ته مو غوږ نیولی، او بلې اونۍ کې به بیا د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې راته اجازه راکړئ. د رب باچا په امان.